دغه میشن شروع شوه اغه نه الله پاک دومره دغه ترقی ورکا تنن د سټیزن فاونډیشن اول اوور پاکستان کې د 1000 نه زیات سکول دي اور اوس چې د کلنه د پېښور دا اٹیک شوه د دې ځان لا ټارګټ د سکول زمونږ نو د کو چې کله زمونږ سکسس خبرو کو زتا اوسو چې زما د شیدو کې نوخار یو دغه د ایریا د شید معیار علاقه د اې کې سکولونه دي دا چې زما ثوابه کې سکولونه دي دا چې زما نوخار اے سی کې سکولونه دي زه به تاسو ته د سکسس د سیکنډري سکولونو ماشومانو هم چې زما د نهم لسم اتم اووم شپږم د ورځې هغه سبق وای د شپې هغه ځینې هغه چرته سزبوای کار کوي یا په خپل ځمکو کې کار کوي یا چرته ریډي چلی نو هغه خپل مور پلان لا په امده کې مدد کوي او سهر نه خپل سبقونه وای.
آیا په دې میدان کې خزو لس مواقع شته او کنه بیا تاسو ته خوشاله او کنه بیا په اخیره کې بس تاسو سره پیغام وي اوریدونکو لپاره
اوورال سیستم چې مونږه خبرو کو نو آی کې زه زما خپل پرسنل ویو راځي چې د خزو د پاره هغه شان دي مواقع نشته چې کوم کې مونږ خپل سکلز په سیکیور ماحول کې خپل ځان او د خلکو د پاره پیش کو دلته چې د کور نه بهر وځي نو ماغه ورک پلیسز کې انسیکیورټی ده چې کوم زمونږه ډومینیټډ طبقه دا مېل شي دي هغه مونږ ته یو خو د ترقی لار مخ کې نه راکې څه خبره دای چې هغه تاسو ته انډایرکټلی دغه نه خو هغه دومره عجیبه شاندې اٹیټیوډ او عجیبه شاندې بیهیویئر تاسو ته په ورک پلیس کې ملاویږي چې هغه کی فیمیل ډسکریج کیږي زما په پیغام دایوي زه به دا ریکوست کوم او ماغه زه به بیا راځم مدې ځام باندې او د خپل معاشري نه به دا در کوم چې مونږ ته دې لکه دا زه نه وایم چې خپل ویلیوز پرېږدو خو مونږ ته سیکیور ورک پلیس پکار دی.
ډېره مننه سمیرا ستاسو خبرو ډېر خوند
وکړو.
نن مونږ سره سمیرا قاضی میلمنه و نه نوخره امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي نه ځان خیال ساتئ د الله پامان.
مولي زه خبرونم سروې اوریدا او اوس راځو جمهوریت ته. جمهوریت پامیر ساحل باندې
د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي ساخت کمزوري او لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د سیاسي ګوندونو جوړښت ته تاوان رسولی دی او که څنګه؟ که سیاسي ګوندونه پر خپلو منشورونو عمل ونه کړي نو آیا تنظیمي جوړښت ته تاوان رسیږي او کنه ولس بیا هم ورباندې باور کوي؟ په ازادي پاله یا لیبراله جمهوریت کې آیا نظریه اوس هم د پخوا په څیر د ارزښت وړ ده او که څنګه؟ په پاکستان کې د نظریه پر اساس خلک ووټ ورکوي او کنه؟ د سیاسي ګوندونو اخلاقي ژمنتیا بنیاد څه وي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې سیډل دی او نننۍ خبرونه لتیری هغه سر تړلې ده. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د پاکستان په جمهوریت تاریخ کې ځنې رجحانونو ته کتنه وکړه چې د سیاسياتو په هانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلې او هم ور باندې اثر لري. د مثال په توګه داسې اکثر کېږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځینو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. په دې لړ کې تیر ځل راته د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم ویلي ول چې په بالغو جمهوریتونو کې داسې نه کیږي.
یې د صاحب ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائن فک ہے پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او په خو ڈیموکراسیو کې داسې نه کیږي. ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري او د انتخاباتو پر مهال د غړو ګوندونو ته جذبېدو موضوع ته پوهاند ډاکټر خالد غوث په بل نظر ګوري.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري.
خو په هاندې ډاکټر هماناز بقایی تیر ځل ویلي ول چې د هر هیواد خپل سیاسي فرهنګ او رویه وي او دا چې د انتخاباتو په موده کې له ګوندونو د غړو بیلیدل یا په نورو ګوندونو کې ورګړیدل دومره لویه خبره نه ده.
چاہے جمهوریت هو یا جمهوریت نه هو پاور ایکویشن کې سات چلتے وي.
که جمهوریت وی او کنه وی د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چوغورونو هر ځای دا رویه لیدل شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدل ویلی چې یو طاقتور او باسر کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ورنکړ نو پخپل په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه.
خو ډاکټر خالد غوث ګړی چې په پاکستان کې ټولنه د فرمان او فرما برداري پر اساس جوړه شوې ده ځکه پکې جمهوریت هم کمزورې دي.
پاکستان کی جس نوعیت سے سوسائٹی
کموږ د پاکستانی ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتی جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دی. بل دلته د ګوندونو غړي مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي.
د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړل ده او پکې نن د تیر ځل باز ته په کتو هغو محرکاتو ته ګورو چې د ګوندونو او جمهوریت کمزوري لامل شوي دي. د مثال په توګه نن به تاسې په خبرونه کې واورئ چې آیا د سیاسیاتو پوهان د پاکستان او هغه هیواد جمهوریت ته په کتو په سیاسي ګوندونو کې نظریه مهمه بولي او کنه. همدارز نن به خبر شي چې کله هند سره د پاکستان سیاست پرتل شي نو هلته د بهار انتخابات او په پنجاب او سند کې بلدیاتی انتخابات د کومو رجحاناتو ښکارندوی کوي. په دې لړ کې همدا د انتخاباتو موضوع اول څیړو. څو اونۍ مخکې د هند په بهار صوبه کې ولایتي انتخابات وشول چې پکې د مخالفو ډلو اتحاد د وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیا جنتا ګوند ته په لوی اکثریت ماته ورکړه. همدارز د پاکستان په پنجاب او سند کې د بلدیاتی انتخاباتو په لومړي پړاو کې به ترتیب مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه کړ. د رجحان ته په کتو آیا دا ویلی شو چې پر دې سربیره چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت پیاوړی نه دی خو خلک ورباندې باور بیا هم کوي. د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن د نړیوالو اړیکو څانګې استاد وایي د پنجاب او سند بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ښیي چې د تحریک انصاف ګوند هغه تورونه ناسم دي چې ګواکې مسلم لیگ نون په 2013 زیږیز کال کې په عامو انتخاباتو کې درغلی کړې وه او ټګۍ باندې یې دا انتخابات ګټلي ول.
هند لوی هیواد دی نو هلته صوبائی یا ولایتي انتخابات ډیر وخت اخلي. موږ خو په یوه ورځ یا د یوې اونۍ دننه د صوبائی او قومي اسمبلیو انتخابات کوو نو د ډیر وخت لګبله په هند کې ولایتي انتخابات د مرکزي یا وفاقي حکومت استازیتوب یا مینډیټ ته د ټول پښتني یا ریفرنډم معنا لري. همدا کار د نریندر مودي له حکومت سره وشو ځکه چې تر یو یا یو نیم کال واکمنۍ وروسته په بهار کې ولایتي انتخابات وشو چې پکې خلکو د مودی بی جے پی ګوند رد کړ. په پاکستان کې د دې برعکس کارو شو. په پنجاب کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو نتیجې ښایي چې خلکو بیا مسلم لیگ نون بریالی کړو. د سند په کلو کې یې پیپلز ګوند ته رای ورکړي. نو اوس دا دلیل هم ورکولی شو چې پاکستان تحریک انصاف چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پوری کړي وو هغه بالکل غلط و ځکه چې په بلدیاتی انتخاباتو کې خلکو هم هغه ګوند ته رای ورکړه چې په خوا یې ورکړي وو.
سامنے بلکہ اب تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ 2013 میں جو دھاندلی کا الزام تھا وہ بالکل غلط تھا کیونکہ وہی ریزلٹ ریفلیکٹ ہوئے.
که خلق تر یو حد پر زونو گوندونو باور لري نو آیا دا د هغه دلیل زت خبره نه ده چې ګواکه په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښت کمزورې دي؟ د سیاسياتو په هان وای خلک هرومره زونو ګوندونو ترایا یا ووټ ورکوي خو د دې د معنا نه ده چې ګوندونه پیاوړ دي. نو کدا و منل شي چې د ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزورې دي او دا چې ګوندونه پر شخصیاتو ولاړ دي نو آیا یوازې دا د کمزورې لامل دی او کنه؟ د لاهور یونیورسيټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو څنګه استاد ډاکټر محمد وسیم وای یوازې دا خبره نه ده بلکه په پاکستان کې پوځي کودتاګانو د هغه هیواد سیاسي ګوندونو او مشرتابه ته زخت زیان رسولې دي. په هند وسیم وايي کله چې پوځیان واکمن شي نو په څو کلونو کې د سیاستوالانو یو نسل ختم شي.
پوځي مداخله د سیاست مرګ وي ځکه چې د پوځي کودتا په نتیجه کې سیاسي ګوندونه لری گزار کړي سي او د انتخاباتو عمل ختم سي. نو ځکه پوځي سیاستونو په څو طریقو جمهوریت ته تاوان رسولې دي. د مثال په توګه کله چې پوځیان واکمن سي نو ترلاسو کلو یا پنځو شپږو کلو پورې سیاستوالان او سیاسي مشران له سیاسي میدان وایستل سي. نو د سیاسي مشرانو یو نسل ختم سي او بل نسل یې لس کاله پس راځي. دویم دا چې د مرکز په خوښه په صوبو او مرکز کې کسان ټاکل کیږي او د هغوی حکومتونه جوړول کیږي نو د منتخبو کسانو پر ځای غیر انتخاباتي او بې استازیتوب سیاست پر مخ ځي.
پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د پوځي واکمنۍ په نتیجه کې واک یا طاقت مرکزی وي. معنا دا چې طاقت په اسلام آباد کې وي. بل دا چې پوځي واکمنان چې سیاسي عمل ودروي نو دا دواړه کارونه ډېرې بدې پایلې لري چې په پاکستان کې مثال لیدل کیږي.
د
پوځي واکمنیو پر مهال واک تل په وفاقي پلازمینه یا مرکز کې پاتې شوی وي. د واک یا طاقت مرکزیت د دې په یو ځای کې جمع کېدو او د یو کس په لاس کې پاتې کېدو له کبله د صوبایي خودمختاري تحریکونه وزېږېدل او په خلکو کې هیجان زیات شو او په درو صوبو کې نسلي ملتپالنې زور واخیست. د دې مطلب دا دی چې دا ملتپاله روح جانونه او افکار د سیاسي عمل درولو یو نتیجه ده.
ډاکټر هماناز بقایی وایي په پاکستان کې جمهوریت ته د هغه هیواد د حالاتو په تناظر کې قتل پکار دي. د نوموړي په خبره هلته سیاست له پوځي مداخلې جلا نه دی پاتې شوی او چې کله هم پوځي واکمني وي نو پوځیان خپل سیاستوالان جوړوي او کمزوري ګوندونه له ځان سره یو ځای کوي.
دا به په دې تناظر کې ګورو چې په پاکستان کې جمهوریت څنګه چلیږي. په پاکستان کې ډیموکراسي داسې چلیدلې چې هیڅکله د ملکي او منتخبو مشرانو او ادارو او پوست ترمنځ تعلق له جمهوریت او د دې له معادلې بیل نه وي. نو چې پوځي کودتاګانې کېږي او پوځي مشران واکمنان شي نو هغوی سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري. د دې سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هغوی ته کمزور سیاسي ګوندونه پکار وي چې هغوی د امسا یا لکړو په توګه وکاروي او ځان ته یو سیاسي چهره ورکړي. نو همدا وجه ده چې تاسو ګورئ چې پوځي مشران په ډېر شوق د بنیادي ډیموکراسۍ لپاره د بلدیاتي ادارو انتخابات کوي او سیاسي ګوندونه نه کوي، ځکه چې سیاسي مشران دا انتخابات وکړي نو واک د ټولنې لاندینه سطحې ته رسیږي او پوځیان خو اسې هم پر واک قابض وي نو له دې نه یریږي. ګوره تاسو ولیدل چې سیاسي مشرانو تر اتو کلونو ځنډ وروسته په سند او پنجاب کې بلدیات انتخابات وکړل.
پنجاب نے انہوں نے 8 سال ڈریک کیا پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے.
د کراچی پونتون نړیوال اړیکو څنګه په خوانې مشره ډاکټر خالد غوث وای نه یوازې پوځي کودتاګانو بلکې د سیاسي ګوندونو پر خپلو منشورونو او نظریو د نه عمل کولو لکبل هم نه یوازې سیاسي ګوندونه کمزوري شي بده بلکې جمهوریت هم کمزوري شي بده.
پولیټیکل پارټیز جب ان پاور آتی نا تو بعض اوقات وہ
کله چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو ځینې کسان د نظریې پر اساس مخې ته راولي او ځینې بیا د قابلیتونو او د مختلفو مهارتونو پر اساس مخې ته راولي. دا دواړه ډول کسان بیا د ګوند حکومت مخ سیرا او استاسي بي. خو زه چې پاکستان ته ګورم نو دلته هیڅ داسې ګوند نشته چې رښتیا هم د خپلې نظریې پر اساس په خپل منشور عمل او سیاست کوي.
له ډاکټر خالد غوث مو پوښتنه وکړه چې د پاکستان د واک سیاست نظام ته په کتو آیا دا ګڼي چې نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه؟ نوموړی وایي نظریه او منشور ډیر زیات مهم وي ځکه چې دا د سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد یا اساس وي.
نظریه ډیره مهمه وي ځکه چې نظریه تاسو ته ښایي چې فلانی ګوند به پر کوم اساس د مسئلو هواري لارې لټوي. له دې سره نظریه ستاسو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد هم وي. سیاسي ګوندونه او سیاسي مشران له خپل انتخابي حلقو او ووټ ورکونکو سره د اخلاقي ژمنتیا یو رشته لري. دا ډیره مهمه خبره ده چې په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه له ووټ ورکونکو سره یو اخلاقي ژمنه وکړي نو بیا یې ولې نه پوره کوي. د دې وجه دا ده چې ګوندونه تر واکمنې دروستو پر هغې نظریې عمل نه کوي او له نظریې بالکل بې لارې شي.
خو پوهاند وسیم وایي د نړۍ په وسنی لیبراله یا ازادي پاله جمهوریت کې د سیاسي ګوندونو نظریه زیات ارزښت نه لري ځکه چې وس خلک ځکه استازیتوب ته اړتیا لري چې ټاکل شوي کسان دوی ته کار وکړي او مسالې ورحل کړي.
د نظریه سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت دولت کارونو کولو ته وایي نو ځکه دا غوی نمائندګي په کار وی او د نمائندګي یا استازیتوب مقصد همدا وی چې د ولس خبره واوریدل سي او ولس بشمار مسلې لري. نظریه بیا هم په هندستان او پاکستان کې استعمالیږي لکه د مذهب استعمالیدل. سیاستوالان د ووټ اخیستو لپاره نظریه استعمالوي خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وی چې کوم منتخب کس په خپل حلقه کې څومره کار کوي.
پوهاند وسیم زیاتوي ک نظریه په وسنی سیاست کې مهمه وای او په پاکستان کې خلکو ګوندونه د نظریو پر اساس ټاکلې نو د ټولنې عقیدوي جوړښت ته پکتو باید انتخابات مذهبي ګوندونو غټلې خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نظریاتي طور ته لوګ اسلامی
پارٹی سب سے زیادہ اوپر ہوتی. پاکستان کے خلق د نظریاتو پر اساس اوٹ نہ ورکوی کہ ادا کار کاوه نو بیا باید اسلام پال گوندونه ترټولو مخ کی وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بے ثباته دی، خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او دولت ترمنځ د منځګړي کردار ترسره کوي، نو ځکه نظریاتي سیاستوالان وروسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري، د اوبو په اداره کې، په وابډا کې د نوکرویو ورکولو کار کولای سي، هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یو بادار او همي ضرورت وي، د نظریه نه.
خود نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث له پوهان ډاکټر محمد وسیم سره مخالفت کوي او وای د ګوندونو نظریه، مفکوره او منطق ډیر زیات مهم وي، ځکه چې کله چې خلک ګوندونه څاري نو د ګوندونو نظریه د هغوی د کار لارښوونه کوي. ډاکټر غوث په دې لړ کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق مثال ورکوي او زیاتوي چې له نوموړي سره سخت اختلاف کېدای شي، خو د هغه نظریه او تګلاره روښانه وه.
هم ډیفر کر سکتے ہیں ٹوٹلی ضیاءالحق کی پالیسی سے، ہم انہیں بہت زیادہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں.
موږ د ضیاءالحق له تګلارو سره پوره اختلاف کولی شو، موږ پر هغه ډیر زیات تنقید کولی شو، خو موږ ته دا روښانه وه چې ضیاءالحق پر کومه لار روان دی، ځکه چې موږ د هغه پر منطق پوهېدو چې د کومې نظریې مفکور او یا فکر پر اساس کار کوي، او دغه نظریه، فکر او سوچ د پاکستان ټولنې او سیاست اسلامایزیشن یا اسلام پالا کول وو. نو موږ ته دا ډیره په سپینه معلومه ده چې هغه هیواد دړې وړې کړ او سخت تاوان یې ورته ورسو، خو دغه دریس روښانه وو. نو کله سیاسي ګوندونو سره یو واضحه نظریه نه وي، نو زر بې لارې کیږي، شمنتیا نه خی او بیا یې تاسو محاسبه هم نشه کولی.
د ریل کر جاتی ہے اور ان کو پھر آپ اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ نہیں کر پاتے ہیں.
اور جن کو پننے خبرونه کی تاسو اوردل چې واز د سیاست والانو او د هغوی د واک یا طاقت سیاست طریقې نه، بلکې پوزي واکمنۍ هم په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښتونو او تنظیمي حالت ته تاوان رسولې دي. بلدا چې ځنې په هان غنی چې په جمهوریت کې خلک هغه کسان منتخبوي چې د دوی د ورځنی ژوند اړتیاوې پوره کړي، اسانتیاوي ورته برابر کړي او مسأله